السلام علیکم د ازادي رادیو دی مازدګرنی خبری خبرونه تموزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځوم د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي. جرمني پتیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د دې مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټي خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار د خبرونه چمتو کړي دي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنی سوی و. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت ځل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي. او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په خطر کې وو سي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړې او اووه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 2:14 چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پېښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 توکو د 14 له کبله سوې ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یو کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
4 کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول سول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګندونه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلسګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي وي دا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده. ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپلو د خپل تخنیک همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخواو د نه ورکړې استونزه ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوښی.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل شخصا نه په کور کې وړه لرم نه غوړي لرم نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دغه استاذي کې کېږي چې زه استاذیم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پاکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور دوی دغه صبر طاقت کم شو چې بله صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته 3 ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنکړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی. د 12 ټولګي زده کوونکی نن کسا په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي او مګر استادان په لانه و دا اوس څلورم ساعت شروع دی. مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څومره دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې ستا چې هغه کیریا والا دي کور په کیریا نیولې د کیریا واسه نه لري انجه کانت ورسه غړی ورسه په پور دی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې مور استادان مش اوس نه از کچې مور استادان ته ماش ورکول سن کې دای سم استادان راسه او کده کچې وسه استادان مشترانه سه ماشات ورکول نه سن مور به سر نوښته به تانیم پات کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پات کیدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي مستوفیت ته حواله شوی دی دا مستوفیت ته کار خلاص دی هغه افغانستان بانک تور کړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرح جوړ کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته په حواله شوی ټوله دی لیستونه هم حواله شوی دی استحقاقونه هم حواله شوی دی او میوان بانک تم در طول شانتل دی خو میوان بانک ته اغلایه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې در $40,000 زیات نور کی چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پرواله نس کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به لاړ نه سي په کندهار کې د ښوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر ښوونکو د ماشون د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی دا یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د ښوونکو همدا حال دی ښوونکو وایي د ماشونو د نه ورکړې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډېر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنه کړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوسه هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلودې هغه همدا اوس له د هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي یعنی څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډېری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبې په ورځ له دې امله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنه کړل شي د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه یې د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف ته په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 212 6401.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولي د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلي او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلې او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوې نه یوازې دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خوا یې په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ور ونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوې چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د څلورو میاشتو چې معاش نه داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت یې جوړ تقریر شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم دا اوس د دې میاشتې معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغو پاتې ده. ډېرې اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویه بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمري دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسېدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو یو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډېری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډېر شمېر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیایي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیایي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 60 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډېر شمېر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماتانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبرې وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پوښت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانې زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای له دې ته لیوال دی چې په هر ډول له ځنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې له دې چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډېر لوریو ډېر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو لودی سره کړي چې منی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړ توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوری نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه.
په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دا لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواښ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی. ګواښ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سخته چې دوی ډېر رنزونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنزونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 143 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې تورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي، او د هغې مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدای شي نیوزیلند شي. چې دا میچ یې وګټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده د افغانستان.
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله و چې افغانستان د لوبو ګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلی په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله و چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله وو چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلند مخکې ځي.
کله چې دغه لوبې پیل شولې، له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل، او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبو سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي. ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و، ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کې. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره یې ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلی وې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور، ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی. بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا ورې چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب، د لوبډلې په ترکیب کې هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه روستم ولوبول، خو هغومره چې څنګه تمه کېدل افغانستان مخکې لاړ وای نه شکر چې مخکې لاړ شي.
همدا شېبه چې موږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویلې چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد. خو بیا هم فکر کوئ چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالنګ وکړي چې ډېر ښه بالنګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواښ، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وای په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سکال به د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ تر سره نشي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو د مازیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبري پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده چې په همدې هدف په نږدې راتلونکي کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم سفر وکړي. په ابوظبي کې د کرکټ د 16 اورونو د نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په 16 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 123 منډې وکړي. د نګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په 14 کې 3 تنه ملکیان وجل سوي دي. بلخوا په نګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. په خوست ولایت کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي دي. چارواکي وایي چې له دغو کسانو پښتني ګرویژنې روانې دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړ چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان سوی. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 تنه نور سخت ټپیان سوي دي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې بیا تازه مظاهرې وکړې.
او سم پام کړی سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټبال فدراسیون له انډونیزیا سره د لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې درویش افغان لوبغاړي ترکیه هیواد ته د انډونیزیا پر وړاندې د لوبې لپاره سفر کوي. د خبر پاڼې په حواله دغه لوبه به د رواني میلادي میاشت په 14 نیټه د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ لوبډله به له ټاکلې نیټې 2 ورځې مخکې د یو تمریناتي کمپ په مخه کوربه هیواد ترکیه ته لاړه شي. افغانستان د کرکټ نړیوال 16 جام په سیالیو کې خپله 4 لوبه د نیوزیلند سره نن ترسره کوي. د لوبې ټاس افغان لوبډلې ګټلی او د توپهنې پریکړه یې کړې ده. افغان لوبډلې په توپهنه کې تر دا مهال خپل 4 لوبغاړي شاهزاد حضرت الله زازای، رحمان الله ګوربز او ګلبدین نایب له لاسه ورکړي او 3 منډې لري. که افغانستان د لوبه له نیوزیلند څخه په لوی توپیر وګټي نو د دې جام نیمه پایلوبې ته به لاره پیدا کړي. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی پخوانی وکټ ساتونکی مارک پاوچر ویلي د 16 ورځو نړیوال جام د نیمه پایلوبې بهر کېدل د یوې ترخي ګولې د خوړلو په څیر دي. هغه تیر شپه ناوخته له لوبې وروسته په یو خبري کانفرنس کې داسې مهال د خبره وکړه چې په ګروپي لوبه کې سویلي افریقا انګلستان ته د یوې په زړه پورې لوبې وروسته په 10 منډو ماتې ورکړه. خو دا لوبډله د خپل 4 ګروپي سیالیو لګټلو سره سره د رن ریټ لمخې له ټورنمنت څخه بهر شوه او استرالیا د ښه اوسط په درلودو نیمه پایلوبې ته لاره ومونده. د دې سیالیو په دوام نن له افغانستان او نیوزیلند وروسته پاکستان او سکاټلند یو بل پر وړاندې سیالۍ ته وځي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په سپورتي خبرونو کې مو د 16 اورونو نړیوال جام سیالیو د نننۍ لوبې چې د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ په ابوظبي کې روانه ده په باب واوریدل. خو نوي معلومات دا دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی دی. اوس د نیوزیلند ټیم بالینګ کوي او یو لوبغاړی سوځیدلی او 15 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. ازادي راډیو اوري د دې لوبې له وروستۍ نتیجې به مو خبرو. خو بیا هم له سپورت نه لرې نه ځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سره به سږکال فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې سکال فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو ځنونو اتل وبډلې د میوند اتلان طوفان هریروج شاهین اسمایی د سپین غر بازان موچهای امو او خابان هندوکش د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبیدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به لیدو تراتلل. خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي.
نظر به شرایط کې در کشور
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون، بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونه شي. د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشت به دوام کوي. ولایتونو کې به لوبې کې به لوبډلې به ورنه انتخابي دي، بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ به دلته کولې.
نهایش معیار د کابل انجام میدادن.
خاغلی کارګر وای کومې لوبې چې دا مهال په کابل کې د غوره لیګ د یو شمېر لوبډلو ترمنځ پیل شوي دا د غوره لیګ سیالۍ نه دي، ځکه په خبره د غوره لیګ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري. په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې سپین غر بازان او موشهای عامو لوبډلې پکې نشته. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوي. دا لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي. په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق گوهری هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیګ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي.
سږ مو نه شوای کړای چې لیک جوړ کړو ځکه امکانات کم دي، اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته. دا اوس د فوټبال د تیر کال د اتلولۍ لوبې خاطرې رایادې شوې. څومره شوق ولولې وې.
د ښاغلي ګوهري په خبره د فوټبال غوره لیګ لوبې به هر کال عمده وخت ترسره کیدلې. په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړی فیض محمد فیض سږ کال د فوټبال د غوره لیګ نه جوړېدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښوونکی خبر ګڼي.
دغه یو د خوشي ځای و، دغه یو لیګو د فوټبالران دپاره، خصوصا داخلي فوټبالران چې د هغو بله تمه هیڅ هم درلودل هم نه. هغه دغه یو کال یې دغه ته تمه درلودل. د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای و. متاسفانه چې سږ کال ځینې محرومه یو. د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیګ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وې شوې.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د غوره لیګ د لوبو په باب مو واورېدل چې د فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي سږ کال به دغه سیالۍ ترسره نه شي. د نه ترسره کېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او ځینې نورې ستونزې بولي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اوورونو د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې افغانستان د نیوزیلند سره لوبه په ابوظبي کې روانه ده. افغانستان د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی. تر اوسه پورې نیوزیلند 45 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی. او مخیله دې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونې ته وار ورسیږي. یو نړیوال موضوع اخلو. نن سهار د عراق پر صدر اعظم د بغداد په زرغونومي زون کې د هغه پر کور د ډران یو برید وشو چې دای ترې روغوت. نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. وروسته د په تلویزیوني وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وویل موږ خوښ سو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له لسمې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په شپږمه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په شپږمه په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشابی سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. دغه کوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې تاسو څخه دا هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړي چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په ژغونو سره پیل کړو.
سلامونه ونې کې له دادرې د ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام فیدم تمو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیټینګ کې معرفي کې وازه د شپه کاله مخ کې دلته راغلې یم. بیا شپه کاله زندانی او موس ځنه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیره ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 9 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله السلام علیکم، بخبری ساته غواجم د کندهار ولایت څخه. د ازادي راډیو ټول همکاران او دوستو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درست کال دی چې سره جوانه یم دی. نو بیا زه لشکرګاه زه د کندهار ته راغلی دی که چیرې کلیوال ما ژغ او لاس خور کړی دی بوج ما ته په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 1 2 شمېره زرګاه 0 1 د پټ
جوس 2 2 سوال 2 اړه. السلام علیکم، زه محمد تکم دار څخه. د ترن د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی دی هغه لونه دی بیا نه دی کورونا درا کړی هغه زما ورور دی. نو زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی 0 1 0 1 5 دنی دی څه مراد دی 0 1 0 1 5 بنې دي دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بخښل روز تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول د نور دونکو سلامونه او نیکې لرونه کوم د هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک شوی یم چې نن تاسو ته تکلیف هم لري خپل نوم نس یادولی کله کله نوم یاد کړی زما نوم رفیع الله دی هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم ستراویا څلور سوه اته اچ اته ویشت شپږ کته یعنې صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 زما فکر مات ونیسي ازادي راډیو د خدای روان
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږدم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزه هم لري دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا څلور سوه اووه ویشت دوه نوي درې نوي او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده صفر اووه شپږ اووه صفر اووه اووه صفر درې شپږ. شماره بیا تکراروم صفر شپږ اویا اویا اووه سوه اویا شپږ دېرش.
ګران اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي وو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس به راسو د هغو دوستانو ژغونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سویو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زیم عبیدالله ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی ته غیزم. ازادي راډیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولودانه وایم چې هر وخت موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو موږ کوم یو ورک عزیز شې دی تقریبا د نو اتو کال څخه تقریبا د خپل کور سره نظاره کړي. کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کوم دی تقریبا د اتو نو کال څخه د خپل کور سره نظاره کړي. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دا هغه ډیر زیات په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدي خپل ځما آواز او یبل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان. نو هر څه معلومات یې په دالان باندې د مسره ټلیفون وکي مسلې معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل اوولس. ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورک دی شل کاله مخکې خو ما کوښښتنه وکړله در پنجشیره در کابله در پروانه د یاره وخت ورک شوی د طالبانو تیره دوره دورانیه د فحال کې نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال را شهید شوی خو اوس فیسبوک یا نیټ او اکثر ټول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ور سره لیکلی وو خو اوس خیره. هغه کوم نشانې دی چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي د فیسبوک یا نیټ خرځي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیلې د اصحابو لاس لیکلی دی. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن یا څلور څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاسه کړی دی په داراس پخزې سره سیده دراسته وریږي په دې کې د سیده لیکل لري پر دا پخزې پر نرمک سربیره چې میداغ لري د بریتو پر مابین باندې د سیده یې شنرې لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانې دي د دا اصحاب کار نه کوي ویډیوګانې دي خپرې شوي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا دا ویډیو د لیس د لارې نه رسیږي دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره پا
پادی وطن کی وسیجی آیا پا کسو کی گرزی پا وطاکو کی گرزی زما لمبر تا دی جنگ ہوئی تا در زما تلیفن شمیره دا دا خدای پا خاطر دا بشر دا او دا انسانیت پا خاطر دی ما تا پا دا لمبر جنگ ہوئی ما تا دی چا دا هر چا سر ثبوت موجود سی یا مثلا ورسرائی ما تا دی جنگ ہوئی دا دا خبر سر وکو ادرس براکی دا بزخپل تصمیم ونسما دا خیر دا 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 تاگ یا دا مسافری پاره معلومات را ته ثبوت سی یا دا خیر ارزی چی دا رسیدگی ورکا کوما از ما دا تلیفون شمیره دا شپا کرا کرا دا تکرار کوا سی پر آیا پینزوس اولس نساوایا بیا دیم تکرار کلم سی پر آیا پینزوس اولس نساوایا کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله و زلمان و سلمان که باید تو دلو پیغام دیز زمای وزیز چی پر کابل که نادر کشوه ده سید کلا پر نامه ده نایم پا کیوزه ده بابا جی در این فیل و شیزون که ده که هر مومن مسلمان دور تیپا که یا چا سر پا منخانه کی او یا چا تا پا هر معلوماتی یا ده چا سر کار کی آفی و سبی تکیم کردی نو کورنی زیر پریشان از غرد دمی حبانه دمی خیلی پتا ده شمیرو زنگو هسته پر و و سرور دری شپاک دری سرور شپاک سرور بلا شمیرو تکرم سه پر و سپر شپاک سرور پینزه
اتا. السلام علیکم و رحمت الله. ما یو زیده فنامه ده نصرت الله نصرت تقریبا سلور کالا کیجی و لکسوی دی ده کندهار ده ولایت ده جلید ده ولسوالی ده ناجد ده کیجی دی عمر یه تقریبا اتلس یعنو نسکالا دی فتنه گرده دی او ده جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او دې چالاک او بیداره حلق دی هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات کړي پر دغه شمیرې تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي 0 0 1 1 2 5 6 دا مې سیم شماره وه سلام شماره 0 0 3 5 1 1 1 4 2 د اتصالات شمیره 0 0 8 2 5 9 2 4 0 2 4 اری باش میره 0 2 4 1 1 5 9 5 8 2 4 2 و سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي کولی شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 0 8 5 6 0 9 2 2 پر دا شمیره ما سره معلومات وکړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ګول کال نه سره راکړه دی نن د وزیر پلان نه خو په دات بل کا دی هر مسلمان ورور ته معلومات موږ په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 8 3 0 1 4 2 5 ټلیفون سره بیا درته تکراروم 0 0 8 4 5 5 ازادي راځي چې ډېره مننه کوم چې موږ ته عام په نشر کې وسلام په احترام صاحب په امان.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت یې کېږي چې د نایسرای څخه درک شوی دی. زما هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي چې هغه ځای یې که په ایران کې وي که دلی په افغانستان کې وي خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمیرو زما سره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیرې دي 0 0 5 0 5 2 5 8 2 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 5 2 5 8 2 5 دا د دې سیم واټساپ نمبر دی زما ده. بل روشن نمبر دی 0 2 8 5 2 5 8 0 8. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی 0 8 1 5 9 5 3 8. دا زما نمبر دی، دا اتصالات دی. په دغه شمېرو کولای شي هر مسلمان وشي زما سره اړیکه ونیسي. خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زداور د مزدوره کې اوسېدونکی فعلا موږ په ناصراش کې ګردۍ میانکته سرچینه ځوان دی، سره رقمه ژره یې ده. هر چېرې چې معلومات د ازادي راډیو فیو جهان مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورته ده سهیل احمد په نوم، نکه څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. شمېره 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8.
قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. تر راتلونکو خبرونې پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 5 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. Yeah.